پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې افغان چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د افغان ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو نوي راپور ته د طالبانو غبرګون، او د کونړ ولایت د چپ ادارې د اوسیدونکو شکایتونه چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله امبولانس ته یو مریض پیښ شي، ډېر مریضان مونږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزی روغتونه ونه رسیږي.
په ایران کې د عرب بلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده، او په 15 دقیقو نیز بس کې افغانستان ته له پاکستانه د بشري ځواک د استولو د وړاندیز په اړه بحث کوو.
اسلامي امارات تر اوسه پورې کمالي برخه ده که د ټکنالوژۍ برخه، داسې ننګونې سره تر اوسه نه ده مخ شوی چې یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین ایر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړای شوې وه. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیکو عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ شي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو دان ورسپانې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیند د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړی. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورنډ کرښه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسله ده، له اغزن سیم غځولو سره مخالف دي. پاکستان چې دا کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي، او تر اوسه پر دې کرښه 94% کار بشپړ کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه طالب چارواکو نه ده تایید کړی چې آیا دغه سفر به نوموړی نن ترسره کړي او که څنګه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او 4 ورځې دوام کوي، په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي داپینګ لا ویلي چې دا به د دوی لپاره یو ښه فرصت وي چې له افغانستان څخه د پولیو ناروغي ورکه کړي. هغه ویلي روان کال 15 د واکسین کمپاینونه پلان شوي، او دوی هیله مند چې د وروستي کمپاین په ترسره کولو سره په دې هېواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو ناروغي 4 پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي خپره ده. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سږ کال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د کرکټ معلوماتي ویبپاڼې او هندي رسنیو ویلي چې احمد آباد ټیم راشد خان په 15 کروڑ یا 15 لک هندي پیسو اخیستی دی. راشد خان د آی پی ایل تیرو لیګونو کې د حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل کېده، خو لومړی ځل دی چې د احمد آباد لوبډلې ته ځي. نوموړي د حیدرآباد ټیم ته په شپږاویه سیالیو کې 3 نوي وکټې اخیستې. د آی پی ایل یا د هند کرکټ د غوره لیګ سګنې سیالۍ د اپریل په 2 پیلېږي او شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اډ کړی شوی وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې د راپور د خپل شورا د شپږ دېرشو هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مئی میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیول. ډېرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغنده او د دغه هیواد پر فضایي د ملکي الوتکو پر تګ راتګ بندیزونه اعلان کړل. چین د پکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړی دی. 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او د نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او د غراز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعت کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هیواد کې د اومیکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي دي. په چین کې د جنوري په 15 د کورونا د اومیکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تر سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبريږي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د بیړنیو پیښو مسؤل چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د معلومولو لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی دی. بیړنیو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي پر قربانیانو له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې شوي او نور لاسنیوی به یې هم وشي. سیمایز چارواکی وایي چې په زلزله کې 22 کسان مړه شوي او 15 ټپیان دي، خو د دوی په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر ښایي زیات شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښې له قربانیانو سره د هر ډول مرستو لارښوونه کړي.
اوس که موږ د دغه ارزیابي کوو، د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزلي دي، څونه خلک خوشوي دي، د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو خډه پوره کړو.
د ښاغلي اخوند په خبره د پیښې وروسته یې سم دلاسه په زلزله کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپ شوي هر یوه کورنۍ ته د 20,000 افغانیو مرستو اعلان کړی. پرون له ماسپښین وروسته دوو زلزلو د بادغیس مرکز او نږدې سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوجۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې چې یو څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړی دی. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیښه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله سه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالي زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. د کورنۍ تخریب اندازه تر 100 کورنۍ پورې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویش خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوي زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې تېره اونۍ کې د سیلابونو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوای سختې واورې او روختونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټاکنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکو ادارې اوچا پرون وویل د څو ورځو راهیسې د واورو اورېدو له امله یو شمېر ولسوالۍ ته د ورتلو لارې بندې شوي دي. ملګري ملتونه وایي د لارو بندېدو له امله یې کارکوونکي نه دي توانېدلي چې یو شمېر سیمو ته بشري مرستې ورسوي. اوچا د خوست او پکتیا ولایتونو لویې لارې یادې کړي چې اوس مهال یو شمېر ولسوالیو ته تګ راتګ بند دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ وویل د سالنګونو په ګډون به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، بادغیس، فراه، جوزجان، سرپل، غور، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ او بدخشان کې ډېرې واورې وشي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې داسې مهال د زلزلې له امله خلکو ته پراخ مالیه او ځاني زیان اوړي چې لاله وړاندې د افغانستان نږدې 90% خلک د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو څکال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه مرستې چې لا بشپړې شوې نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په هیواد کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي دي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه په سیستماتیک ډول څنډې ته کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په عمل کې ثابته کړې ده چې ټولو ته په افغانستان کې خپل حقوق ورکول کیږي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې 16 کسیزې ډلې پرون دوشنبې په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامې یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک وژل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه وی جوړېدل او نور خطرونو سره مخامخ وو. څنګه ټول حقوق د خلکو خوندي سي دي نه باید ول څوک سترګي پټي. البته د ښځو په مورد هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي، موږ ته متحد او ټول ورکول کې همدارس د تعلیم او کار لپاره هم تلاش کوو سي زمينه مشروع زمينه او مساعد سي.
که څه هم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ښاغلي مجاهد او نور طالب چارواکو لدی مخکې هم ورته څرګندونې کړې، خو تر اوسه نه یوازې دا چې د خزینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی، بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوی چې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعاله فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخه کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوي چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له 6 ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تېرو 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت د غرمې 2:15 دی. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شی به پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د صرافانو بانکي ستونزې نه دي حل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم د پخوا په پرتلا په افغانستان کې پولي معاملې یو څه ښه شوي، خو لا هم صرافان نشي کولی چې له بانک څخه ډېرې پیسې راواخلي. ښاغلی دادګل وایي اوسمهال هغه صرافان چې انفرادي حسابونه لري کولی شي په هفته کې $400 او یا 1500 افغانۍ له بانک څخه راواخلي، او دغه شان د صرافي شرکتونه کولی شي په اونۍ کې د خپل ډالري حساب 15% او له افغاني حساب هم 15% پیسې راوباسي. د نوموړي په خبره دوی څو ځلې یاد ستونزه له افغانستان بانک سره شریکه کړې او د یاد بانک چارواکو یې په نږدې راتلونکي کې د حل ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیت د څه مودې لپاره ځنډېدلی وو. د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې 85902 جلده د قرقل پوستکي له هیواده بهر صادر کړی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته ویل یاد اندازه د قرقل پوستکي د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ایران له لارې فنلند هیواد ته صادر شوی دی. ښاغلی عارف وایي چې په افغانستان کې د مالي کال له پیل راهیسې دوی 1,04,000 جلده د قرقل پوستکي د روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادر کړی دی. د نوموړي په خبره د قرقل اداره هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې د نړۍ 1.5 هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادر کړي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 3.3 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 3.3 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 4.5 افغانۍ او 4.6 پوله، زر هندۍ کلداري 1201 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضایه قوې ویلې دی یو ایرانی الاصل سویډنۍ وګړی چې تهران پر بیلتون پالنه تورن کړی نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر کې ترکیې ته د سفر پر مهال ونیول شو او میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون ښکاره شو. هغه د ټلویزیون لارې په خبرو کې پر خپلو حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دای چې د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته یې کار کاوه. د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیې چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 1200 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بیلتون پالې ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله یې په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی وو. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یو وسلهوله څنګه هم لري د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی، د عرب ټبرو لپاره د یوه جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی، په جنوب لویدیځ شهر اهواز کې د 2013 کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیرا دی. د 2021 کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ټروریزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه شول. د 2013 د کل د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا پی ای ټی د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګه له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یو رهبر د ترور د طرحې تور لګولی و، خو تهران هغه تور رد کړی و. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی الاصله نارویجی د وژنې په طرح کې د رول لرلو په تور په اوو کال باندې محکوم کړ. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د احواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې و.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
د ازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حکومت او مرستندوی ټولنې د دوی لپاره د رغونې او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سړک تنګ او کندو کپر دی چې له کبله موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
چپه دره چې د نخترو دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي د کونړ مرکز اسداباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګرو، خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپی درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کندو کپر سرک غزیدلې ده. پر دې سرک اتلونکي موټرې د ډیرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډیرې وختونه د ټانګو د چړې په څیر زینو کې له حرکت لویږي. د چپی درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړې.
دغه سرک چې دی دا ډیر زیات خراب دی. چې کله امبولانس ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډیر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزی روغتون ونه رسیږي. موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کندو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسداباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي. وایي هر ورځې په موټرو کې وارس پیدا کیږي.
زمنګ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابېږي. سرک د تنګوالي د وجې نه ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده. د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خېږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو د لارې د خرابوالي د وجې نه هغه ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمنګ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسداباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لار ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له څلورو ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو شلو کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غزیدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلي سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د موسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیرغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې دلته واورې کېږي، بارانونه ډېری خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې، او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په سلو کې 100% انشاءالله امن دی، هیڅ پریشانی. مشتاری دی د بیرغونې کارون ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې کار کوي انشاءالله غی ته به امني.
د کونړ چپې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د سرک له کنډو کپروالي او خرابوالي شکایت کوي چې د هیواد بیلابیلې سیمې په تیرو جنګونو کې له هر ډول پرمختګ بې برخې پاتې شوي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
تاسو له پیغامونو
آزادی راځو ته مې سلامونه اپنی کیر وړاندې کوم او شلپلین مبارکي هم کوم د یلات ولایت د پولیس راځو څخه او امام خان ته د دوی وایم چې دی زموږ په بشري نیرو نه راستوي بس بسنه کوي چې دی زموږ د هیواد څخه خپل لاسوهنه بنده کړي. 5000 کانه غنم یم هیواد زموږ سره کومک کړی دی هغه دده د وجې څخه هلته بند پاتې دي. بس بسنه کوي چې دی خپل لاسوهنه بنده کړي نور موږ د ده کومک غواړو. افغانستان دغونې ځوانان لري چې خپل هیواد خدمت پر مخ بوځي. وسلام ښه وخت ولري.
زه د کندهار تاسو په تماس کې یم. خدای دې کړي د ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي به خیر شي. زما دا پیغام دی دا غوښتنې مې د دې ستنه هم راسمه دي. کولی پیسې نه ورکوي ټول مالبین پکر ته حل شوي دي. مالونه ته هېڅکله پیسې نه ورکوي. مرستې راځي د هغه چا جوبو ته وېږي چې هغه روغي په پخو باندې ګرځي او خواري کښای شي. اصلي مالونه ته ورکړي. موږ بچیان لرو او اولادونه لرو. موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي د ټولو مالدینو سره د کومک وکړي. مرستې درته راواستي. موږ هم په دغه جنګو کې تاسې وي یا د بمبار دروي سي وي یا د بمو دروي سي وي. موږ سره د دې کومک زموږ ډېر غریبانۍ مالدین ټول فکر ته حل شوي دي. خدای دې کړي ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
جاوید احمد و پاند د هلمند ولایت او اشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوې د لوی کولا د سیمې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې زموږ په اشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوه د افغان بیسیم خدا ده چې هغه هم کیفیت یې ډېر کم دی. نو په زرګونه ولسونه د دې خدماتو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارت او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو ته هم دا غوښتنه کوو چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو وروستی راپور لرو. د برتانیا د یو خیریه بنسټ اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا د بډایو خلکو شتمني ډېره کړې ده، خو برعکس بېوزلي کسان یې نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې پرون خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نا انډولي هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 10 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې 2 برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبال پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بیوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوي چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام په راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډېره شي چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه او موضوعات هم دومره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې خبري خو دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې د نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سکل به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغي ټغر له د هیواد ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد د روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي په دې هیواد کې له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سکال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیرا وایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناسا ته اړ شوی وه. چین د پیکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. د 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په څلورمه پیلېږي او نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکي به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه داده چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی. بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده؟ آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځوابوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوی دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي. د طالبان حکومت له حتی د پاکستان خو هم په ښکارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي. دا په څه معنی کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیلونه احمد وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو را په دې خوا حاکم شوی دی، سننګونې موږ ته متوجه دي. افغانستان ته خصوصا دې برخه کې چې کله امارت او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشتون او د هغې د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارت انتقام واخلي او پخوانی خلکو سره بد تعامل وکوي. خو بالاخره موږ ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لاړل، وطن پرېښودو په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفې په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزه شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاوو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې، په داس وخت کې چې د اسلامي امارت بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترکمنستان، ازبکستان، چین او د نور هیوادونو، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني ځان په وخت کې کوم ملي او لوی پروژې بحث شوی او په هغه باندې کار شوی او د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داسې وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړنه لري. د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي. تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو برخه کې، د مالی برخه کې، هغه څه چې پخوانی موجود و هغه په څنګه نور دست ځوانان
راوړي. بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا له دغه دریس سره موافق یې چې طالبانو ویلې، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلور پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې. کور مو ودان، راځئ چې د معیار صاحب د سر خبرې هم واورو. معیار صاحب، تاسو څومره موافقی؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري و دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
اوله مسله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامي د پاکستان حکومت باید دغه به تضیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي.
بهر صاحب، تاسو را سره یې تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ تر څو چې مایر صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ، تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه باندې جنگ و امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې وړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري دا چې هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلا باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی. هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
مننه بهیر صاحب.
مختګ دپاره لاملونه موږ نور هم لرو، یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دی راوستي. موږ نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره په رضاعت کې دی، د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی، د ټول شموله نظام په رابطه باندې لا تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه رامنځته شوی. دا ټول هغه لاملونه دي چې اسلامي امارت لا هم مزل لري چې خلکو ته ځواب ووایي او خلک د کار په رابطه باندې او د افغانستان د پرمختګ په رابطه باندې همغږي کړي. خو د پاکستان مداخله واضح ده. پاکستان تل کوشش کوي چې د افغانستان داخلي چارې وننګوي، دا که په وړه کچه باندې وي که په لویه کچه باندې وي.
سلامت او صاحب، بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی. مایار صاحب، تاسو هم تقریبا همدې ټکي ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنی سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی. ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی، او د طالبانو ملاتړ کوي، څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي؟
دلته څو مسلې دي. مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کړئ ولشي. د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبانو او د عرب منځ کې او د پاکستان منځ کې. اوس امریکا وتلی ده، طالبان خپل یو نظام دي. د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا دغه متضاد دی. اوس طالبان نظام دي، دا سیاست به دوام مومي، یعنی پاکستان با یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبي.
بهیر صاحب اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي ده که لږ زره بیکګراوند ته د بهرنیو متخصصانو لاړ شو، په تیر حکومت کې هم بهرنیو سلاکارانو په جمهوری ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوو او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته، که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کدرونو لخوا، اما که واقعیت ته وکتل شي آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکوله چې موږ په اداري برخه کوم چې شوای دی پاره کې امارت کولای وکولای شوای چې کډرونه پیدا کی او خلک ورو خلک وګماري او خپل مخکوي. دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهراني نه افغانستان هڅه او بهراني او اړیکو ته د بهراني او سلاکارانو یا د بهراني متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال موږ دی کابل هوایی ډګر دی چې اسلامي امارات قطري ترکانو او اماراتيانو د هغې بیرته په پښو درو هغې تخنیکي برخه بیرته راژوندی کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول، دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې دلته په دې اساس عمل وکوي چې دنیا وال متخصصین دل راشي. حتما ضرورت شته موږ دې ته ضرورت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د دې پرمختګ ته ضرورت پیدا وي چې د همغه کمپنۍ او د همغو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژۍ په برخه کې سیستمونه لرو مختلفو، د برېښنایي دولتداري په برخه کې پورا کار شوای دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوای دی، موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوای دی چې موږ سیستم وصل شوای دی اروپا سره او د دنیا نړیواله سیستمونو سره. په دې برخه کې اسلامي امارت کې مبالغه هم کوي، ډیره د واقع سره نه ځي. دی په هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو په اختیار رامنځته کیږي، نو موږ دې ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکارانو نه کومک وغواړو. راځو دې ته چې سلاکاران یا کومک غوښتل او په داخلي چارو کې مداخله دغواړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل دا واضح ده چې د موږ ګاونډی خامخا په حساس موضوعاتو کې د ځان دپاره لاسرسی پیدا کوي. په هغه موضوعاتو کې چې موږ تېنه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللي وو مخته تللي وو، چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولای چې وا ملي اجماع او یو سراسري سوله د ټولو اړخونو په تفاهم رامنځته کړو. دا یو بل ناورین و یو بل بحث په دې باندې. خو اسلامي امارت فکر نه کوم چې من حیث افغانان هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلق وایي چې اسلامي امارت د پاکستان تر سټیور لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق ځکه نه یم چې تر هر چا نه زیات د اسلامي امارت مشرانو د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشرانو وژلې دي، مشرانو بندیان کړي دي او مشرانو هدید کړي.
په هیڅ مخکې ورته معیار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلودې کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهیر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لکه چې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین ځي دومره په وړاندې حساسیت نه پارېږي که مثلا له ترکیې نه ځي یا له بل کوم هېواد ځي، حتی لویدیځو هېوادونو نه که ورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي دلته بیا حساسیتونه ډېر راپارېږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي؟
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسایل مطرح کړي ده باید واضح وکتل شي چې د هدف څه ده. آیا د هدف پاکستانی کډرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبه، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانهی ډول نه کېږي. دوی کولی شوای چې دا کار مخفي ډول وکړي، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وري. چې شي چې مونږ تاسو ته تاثیرګزار دي، تاثیر لري، هغه دې مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته یا د عمل مقابل کې عکس العمل دی. یعنی موږ طرفه کچېرې موقف داس نیول کیږي چې نیول شایم دی چې تاسو نه مننه کوو،
تاسو خپل کادرونو نه د خپل هواد د د د کشمیر په مسله کې کار واخلي، هغه حل کوي، د نور درونی مشکلات شته تاسو دې حل کوي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډیره کچه پورې دا مسله سیده د کادرونو په بس کې. کچیر مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسانو خپل په لوړ کیفیت ډیګریان اخیستي دي هغه راغلي دی خپل. یعنی مونږ دغه ټول کادرونه چې اوس فعلا په افغانستان کې دي، یعنی مونږ 15% دی مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب. عمران خان یو سیاستمدار ده او د دې کوم خارجي سیاست شته هغه دستگاه ډیپلوماسي دی چې دا په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، هغه یې صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله دې لپاره ویلي وي چې هغه واقعا د کډرون افغانستان ته راولي. زه هم دا په نړیواله کچه یو لابي ده دی غواړي، یعنی په منطقي پساته نړیوال پساته دلته ځان هغه مهم او بولي او دې ځان لوغواړي او بولي د سیو مسله مطرح شوه ده. یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده، د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه په طبيعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبيعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدی مسایل کې حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې دوی بهرنی مشاورین لري، دا یو طبیعي مسله ده. یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کوي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغه نه پاجناسه که یا پاشخاصه که واردات و صادرات وشي، دا یو طبیعي مسله ده.
خو بهر سب راځي تاسو ته په دې خبرې وکړه چې دا محل د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته معیار سره اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی، تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا د پاکستان سیاست چې دا محل په ظاهره د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسني نظام خلاف پالیسي یا تګلاره لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغیږي دنیاوالو ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمائندگی وکوي او د دوی د لیدوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي اسلامي امارات هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډي او تشویشونه را پکې د غوي تشویش ته ځواب ووایي. د قطر پروسه ده ثابت کړل چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډیره مخه ونیوله. پاکستان ونه شوي کولای کېدای شي بعضې د پردې تر شا لاسوهنې یا د دوی دریز تر یو ځای رسېدلی وي. خو دا چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه وو، په پندې حکومت اعلانېدل، پېښور کې حکومت اعلانېدل، اسلام آباد کې به په حکومت په شکل باندې توافق کېدله، برعکس اوس د پاکستان سنګیز تعامل او یا دا چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه دي توانېدلي چې دوی حتی د اسلامي کانفرانس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او ونه شوی کولی د افغانستان یو صحیح انځور دنیاوال ته وړاندې کړي. هغه خپل وخت نه وي چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیاوال ته د افغانستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدا دي، خو یو نقطه باید په هغه باندې تمرکز وکړو، دا دی چې موږ او د پاکستان تر مابین ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی. دا کې اسلامي امارت دې ته په د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري، دا باید ومنو. موږ چې د یوه معتدل بهرني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو، زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساساتو مخې نه رد کړو، دا هم د حل
نه دی. وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي، له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي، په دې به لږ وروسته تم شو. راځئ چې دې برخه کې د ځینو هغو عامو کسانو څرګندونې واورو چې د عمران خان د دې وړاندیز په اړه یې ازادي راډیو ته کړې دي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې موږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. موږ د دوی کدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. موږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لسراوړنه ده. خپل شخصا دی پیژدی ترکچ پورې لوړ زده کړل لرم او ترڅنګ یو لس کاله کاری تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولې بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
دا سی خبری چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبره د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
بهیر صاحب او مایار صاحب دا خبرې مو واورېد. راځي وسلان په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې مایار صاحب ورته ویلې، د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی، ممکن دا ډول نور څرګندونې هم وکړي. خو کله ناکله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبري وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرسه خبري کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم ساري، له ګاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي ترڅو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
طرف دې
من اسلامی امارت خپل ژمنې کړي دي او دنیاوال سره هم کړي دي، افغانانو ته هم د پخوانه کړي دي. تر ټولو مخ کې موږ غواړو په خپل هیواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي، چې اسلامی امارت د ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم نه راغلی. دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ کدرونه لرو، دا کدرونه بالفعل اوس بې وظیفي دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې او یا هم د ناسم تعامل د وجې دوی زړه نشي کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنې یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې که موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو، د هغې په نتیجه موږ کولی شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې معادل هغه سیاست چې موږ د منافعو په اساس باندې بناوي او د دوه اړخیزو د احترام او د نه مداخلې په اساس باندې دا راکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او که د کوادر برخه کې وي. د پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
یعنی بهر سے تاسو وایئ چې را دي شي، اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي. مننه د بحث د پای شیبو ته رسیدلی یو د معیار صاحب نظر هم اورو. معیار صاحب، څه کول پکار دي؟ طالبان څه ډول باید د خپل بهرنی سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
پلان د دولت څو ټکي غواړم اشاره وکړم. تاسو پوښتنې په ځواب کې، یو اسارت د یو رابطه ده. رابطه د هیوادونو منځ کې یو طبیعي مسله ده. اسارت چې ده یو مردوده پدیده ده چې خدای تعالی د موږ د هغې نه وساتي. دلیل د اساسیت چې شاید د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کېږي، د ملت اساساتونه پورته کېږي. دلته یو باریکي او نزاکت ده. هغه ده چې مخکې دغه رابطه داسې رسمي یا واضح شکل نه وه. اوس د پاکستان او د امارات رابطه د رسمي شکل لري. افکار آمد دیتا آمادن دیگوی پکر کهی چه در رابطه مردوده ده. به اصطلاح ده یعنی ده پاکستان سره هر رابطه مردوده ده، یعنی آشنا ندیده مسئله سره. حال ده چه ده مسئل طبعی دی رابطه ده، لکه بهیر سب چه مخ که ورت اشاره وکله. رابطه په طبعی دول باید اغول لری. دیوی نقطه سر دلتا زه موافق نیمه پر در بینالی روابط چه دی یا خارجی سیاست چه ده. بینالی فضا شه دل دانت یو اخلاق لری. یو هواد ده بل هواد په نمایندگی خبری نشی کوله، زکر اغا بل هواد ده تیجه نیشته پاکستان یا افغانستان نی ده دی پا نقه خبری کوله شی. یعنی کچیر پاکستان کمزای که سیاست ایجاب کهی شده افغانستان پا نفع کم پیان ورکهی، ولی مونگ اساسیت و خیو مونگ وای تانا مانه نه خیر روسه. یعنی ده بده مانه نه ده چه دلتا مونگ نه اغا شوه، یعنی ده مونگ پا نمایندگی خبری شوه ده. یعنی ده مسئله پا ده مورد که باید دیر منفی بافی و نکو. یو ده اغا خبره ده 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 کم فشارون ده پاکستان طرف
بیر پلان لکی ما یارسه بیر پلان لکی
بله چې په قبلی نظام کې ډیر وکوسنی نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنها د پاکستان د نړۍ د حضور دلته د پاکستان حضور پزرا او پاکستانی عملا په افغانستان کې په کابل بانک په دې ځای کې دلته شتون درلود. د کار کوو استخباراتي کارونه به کول. یعنی اوس که مونږ وګورو، یعنی دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل تر رسیدلی.
تاسو وایئ چې طالبان په ښه روان دي او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. معیار صاحب، ډېره مننه. بخښنه غواړو چې د خپرونې وخت مو په پای ته رسېدو دی. سلامت اوسئ. ډېره مننه. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود معیار صاحب څخه ډېره مننه.
ترجمة نانسي قنقر. واچوه.